السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستنګزیم د عبیدالله عبید په تخنیکی همکاري د ازادي راډیو وروستۍ نیم ساعته پښتو خبری خبرونه وړاندې کوم. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د کابل کندهار د لوی لارې پر سر د تښتول شوي مسافرو له ډلې څخه یې نه تنه راخوشي کړي دي. نه هم اورئ چې د ملي امنیت شورا وایي ډېر ژر به د کندز ښار د سقوط پېښې ته د حقیقت موندونکي د ګمارل شوي پلاوي د موندنو په اړه اقدامات وشي. فیفا وایي د نصاب کموالی او له قوانینو سره سیاسي چلند د عمل ګرځیدلی څو ولسی جرګه ځینې قوانین تصویب نه کړي. نور راپورونه هم درته لرو، خو په سر کې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. صالح محمد صالح وایي.
ولسمشر د محلي پولیسو په لیکو کې د اصلاحاتو غوښتنه وکړه. د کابل د دې سبزو ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول سوی ولسوال له څلورو نورو وسلوالو سره وژل سوی. ایران د واشنگټن پوسټ خبریال جیسن ریزایان په بند محکوم کړ. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د کندز، بدخشان، تخار او بغلان ولایتونو د محلي پولیسو په لیکو کې باید اصلاحات راسي او دا پولیس د ځینو خاصو کړیو او اشخاصو د نفوذ له چوکاټه بهر سي. د جمهوري ریاست اعلامیه وایي چې ښاغلي غنی دغه څرګندونې نن د شمال ختیځو ولایتونو له امنیتي مسؤلانو سره د خبرو پر مهال وکړي. د اعلامیې له مخې ولسمشر ویلي د امنیتي ځواکونو په لیکو کې باید همغږي رامنځته او د اطاعت اصل مراعات سي او هغه کسان باید له دندې لرې سي چې دغه معیارونه له پامه غورځوي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د کابل د دې سبز ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو نومول سوی ولسوال ووژل سو. د دغه ریاست په اعلامیه کې راغلي چې د قریم مزامل اسلامي په نوم دغه طالب مشر له خپلو څلورو ملګرو سره یو ځای د افغان امنیتي ځواکونو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې د ننګرهار ولایت په بیسودو ولسوالۍ کې وژل سوی دی. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې د دریمې محکمې د پښتني تجارتي بانک پخوانی رئیس حیات الله دیانی او د دغې ادارې شپږ نور کارکوونکي په لس کاله تنفیذي بند محکوم کړل. د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د محکمې د حکم پر اساس دغه کسان اړ دي چې اختلاس شوي پیسې هم چې څه باندې 9 میلیونه ډالره کېږي بیرته یاده کړي.
محکمه نهایی هم حکم خود صادر کردند که آقای حیات الله
دیانی دیوی نهایی محکمه هم حکم صادر کړی. د محکمه حیات الله دیانی او د پښتني تجارتي بانک شپږ نور کارکوونکي په لس تنفیذي بند او د اختلاس شوی پیسو پر رد محکوم کړی دي. حیات الله دیانی او د پښتني تجارتي بانک یو شمېر نور کارکوونکي په 1991 مریض کال کې د ابتدایي محکمه لخوا په شلو کلونو بند محکوم سی وه، خو هغه وخت هغه د محکمه حکم غیر عادلانه بللی و. د کرکټ د 19 کلونو ملي ټیم په هند کې د بنگلاديش په وړاندې ماتې وخوړه. بنگلاديش په څلورو وکټو دا مسابقه په داسل کې وګټله چې دوه نوي نور بالونه لا ورته پاتې وه. افغانستان پرون په هند کې د دریو هیوادونو د دغه تورنمنت په لړ کې خپله لومړۍ مسابقه هند ته د 3 منډو په توپیر بایللې وه. د افغانستان د 19 کلونو ټیم د چهارشنبې په ورځ هم له بنگلاديش سره بله مسابقه ولري، خو د جمعې په ورځ به له هند سره د مسابقې ډګر ته وځي. په همدې حال کې د کرکټ ملي ټیم په شارجه کې له پاپوا نیوګینی سره د کرکټ نړیوال شورا نړیوال جام په څلور ورځنۍ مسابقه بوخته ده. نن د دغو مسابقو دویمه ورځ وه. په ایران کې یوې محکمې د واشنگټن پوسټ خبریال جیسن ریزایان تر نامعلومې مودې پورې په بند محکوم کړ. د ایران رسنیو راپور ورکړی چې دی تیره میاشت د جاسوسۍ په تور په ځینو نورو تورونو محکوم سوی و. د جاسوسۍ په ترڅنګ په ځینو نورو تورونو محکوم سوی و. دغه حکم د ایران د قضایه قوې د ویاند غلام حسین محسنی اژایی لخوا اعلان سو. ده وویل ریزایان ته د بند سزا اعلان سوه، خو زه په دې اړه نور جزئیات نسم ورکولی. اژایی وویل چې دغه حکم نهایي سوی نه دی، خو د ریزایان مدافع وکیل لیلا احسان وویل د دې حکم په اړه معلومات نه دي ورسره شریک سوي. د ترکیې هوایي شرکت ترکیش ایرلاین یوې الوتکې چې له نیویارکه استنبول ته روانه وه د بم د خطر له کبله د کاناډا هالیفیکس هوایي ډګر پر لوري خپل مسیر بدل کړ. دا خبره د کاناډا پولیسو نن وکړه. دغه هوایي ډګر په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د ترکیش ایرلاین الوتکه خوندي کښېناسته او پولیسو د روزل سویو سپیانو په وسیله د الوتکې تلاشي پیل کړه. په الوتکې کې 2650 کسان سپاره وه. د بلجیم پلازمینه بروکسل کې نن په لوړه کچه امنیتي خبرداری نافذ وو. د بلجیم پولیسو له خلکو غوښتنه کړې چې د احتمالي تروریستي حملو د جدي ګواښ له کبله محتاط واوسي. په بروکسل کې د دغه بې سابقه څلورمه درجه خطر او اضطراري حالت اعلان پرون خپور سو. د بلجیم صدراعظم چارلس میشل پرون په یوه کانفرنس کې د احتمالي برید یادونه وکړه. داسې نښې نښانې شته چې کسان، البته ګڼ کسان چې په وسلو او منفجره موادو سنبال دي، ښایي هممهاله پر څو موقعیتونو حملې وکړي. پرون بلجیم کې د فوټبال مسابقو په ګډون لوی پروګرامونه لغوه شول او د بروکسل میټرو یا ترمځکې لاندې اورګاډی هم بند و. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي روسیا د سوریې منځلارو سیاسي ځواکونو پر ځای د اسلامي دولت سختریزه ډلې د تعقیب لپاره یوې ستراتیژیکې فیصلې ته اړتیا لري. د سوریې دغه منځلارې وسلول په دمشق کې د حکومت پر ضد جنګیږي. په ملیزیا کې نن یوه کنفرانس د وینا پر مهال اوباما د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین غوښتنه وکړه د امریکا تر مشرۍ لاندې له ائتلاف سره ملګری سي. اوباما په داسل کې له روسیې د داعش ډلې په وړاندې د پوځي اقدام غوښتنه کوي چې د جمعې په ورځ یې په کوالالمپور کې د خبرو پر مهال ترورستانه په وړاندې د مبارزې پر دوام ټینګار وکړ.
With allies and partners, the United States will be relentless.
د امریکا متحده ایالات به له خپلو متحدانو او همکارانو سره یو ځای د هغو کسانو په وړاندې جدي اقدام کوي چې زموږ اتباع په نښه کوي. موږ به د تروریستي شبکو له منځه وړلو ته ادامه ورکړو، قاتلانو ته به اجازه ورنه کړو چې کوم خوندي مرکز ولري. د روسیې چارواکي وایي په اسلامي دولت ډلې یا داعش پورې تړلي یولس وسلوال د شمالي قفقاز په ناکراره سیمه کې د ځانګړو عملیاتو په نتیجه کې وژل سوي دي. د روسیې د تروریزم ضد ملي کمیټې نن په یوه اعلامیه کې وویل د لومړنیو معلوماتو له مخې یولس تنه یاغیان په دغو عملیاتو کې وژل سوي دي. او په مصر کې خلک نن په پارلماني انتخاباتو کې، البته په دویم پړاو انتخاباتو کې، خپله رایه کاروي. په 2013 کال کې د پوځ لخوا د پخواني ولسمشر محمد مرسي تر لري کولو وروسته دا په مصر کې لومړني پارلماني انتخابات دي. د مصر صدر اعظم شریف اسماعیل نن په قاهره کې د خپلې رایې تر کارونې وروسته وویل دا به د پارلماني انتخاباتو وروستۍ مرحله وي. که خدای کول هر څه به په کراري مخته ځي، موږ په تیرو وختونو کې د دغو ټاکنو ډېر پړاوونه بشپړ کړي دي. هیله من یو د لومړي پړاو په پرتله زیات خلک په اوسنیو انتخاباتو کې خپلې رایې وکاروي. که خدای کول دا به غښتلی پارلمان وي. په مصر کې د پارلماني انتخاباتو اول پړاو تیره میاشت د دغه هېواد په 44 ولایتونو کې ترسره شو.
خبرونه مولا ازادي راډيو ريدل د خبرونه په ازادي راډيو ټکي اورګوي پړه کې هم کتلای شي. د پخ پرونه کې ورچې دا افغانستان د کورونې چارو وزارت وی د کابل کندهار په لوی لار د زابل په نوره کې د شپاره څخه تختول شوې لړلې نه هتن را خوشی کړی دي.
ما از روز گذشته به این طرف تلاش کردیم که حداقل کار کنیم و نو نفر از اینا رها بکنیم و تلاش ما همشان ادامه دارک.
د ملي امنیت شورا وی ډیر ژر به د کندوز ښار د سقوط پیښي د حقیقت موندون کې پلاوی د موندنو په اړه اقدامات وکړي.
د افغانستان دولت به په نږدې راتلونکي کې خپل پلان د افغانستان د ملت سره شریک کړي، خپل اقدامات او د اصلاحاتو پلان.
فیفا وایي د نصاب کمواله او له قوانینو سره سیاسي چلند د دې لامل ګرځېدلی څو ولسي جرګه ډېر قوانین تصویب نه کړي. فیفا د انتخاباتو برخه کې کار کوي.
دم تکمیل نصاب بوده و همچنان بعض وقت برخوردهای سیاسی با بعض قوانین باعث هزی شده که بعض از قوانین در وقت و زمانش تصویب نشوه.
او دا هموری چې ایران ته د مشرانو جرګې تللی پلاوی وایي ایرانی چارواکو ورته د افغان کډوالو د ستونزو د هوارولو ژمنې ورکړي دي. وخت په افغانستان کې شپږ بجې او اووه دقیقې دي. د ماښام راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل کندهار د لوی لارې پر سر د تښتول شویو مسافرو له ډلې څخه یې نهه تنه راخوشي کړي دي. دغه مسافر د شنبې په ورځ له کابل څخه کندهار ته په لار و چې د زابل ولایت د نوراک په سیمه کې مخپټو وسلوالو له موټر ښکته او له ځانه سره بوتلل. په ورته وخت کې د زابل ولایت سیمه ییزو چارواکو له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د کابل کندهار د لوی لارې د امنیت د ټینګښت په هدف پر دغې لار د امنیتي سرتیرو شمېر زیات کړي. تفصیل د سید کمال شارف په ریپورت کې.
د کابل کندهار لوی لار چې په خوا د وسلوال مخالفینو د حملو کمینونو او چاودنو شاهد و، خو له څو میاشتو را په دې خوا په کې د هزار ټبرو د برمتنیونې پیښې زیاتې سوي دي. په دې لار کې د شنبې په ورځ هم 16,000 کمی مسافر د دې لوی لارې پر سر د مخپټو وسلوالو کسان له خوا له موټره کښته او برمته سول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دې برمته سوو کسانو له ډلې څخه نه تنه د قومي مشرانو او د امنیتي سرتیرو په هڅو راخوشي کړي او هڅې روانې دي چې پاتې اووه تنه نور هم ډیر ژر را خوشی کړي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې د یو مطبوعاتي کانفرنس پر مهال وویل چې افغان حکومت یا د موضوع جدي نیولې او د کابل کندهار د لوی لارې د امنیت د ټینګښت په هدف یې جدي هڅې پیل کړي دي.
موږ له تېرې ورځې را په دې خوا هڅې پیل کړې، تر اوسه مو 9 نفره را خوشي کړي دي. په دې برخه کې مو خپلو هڅو ته دوام ورکړی تر څو پاتې و تنه هم را خوشي کړو. موږ د پیښې تر رامنځته کېدو وروسته له خپلو ټولو امکاناتو کار اخیستی، د امنیتي سرتیرو پوستي او ګزمې مو زیاتې کړي دي. د دې تر څنګ په ټولو ولایتونو کې په امنیتي سرتیرو کې تغیرات راوستلي دي. پر لویو لارو مو د ملي پولیسو او ملي اردو ترمنځ پوره همغږي رامنځته کړې او په دې برخه کې مو ډېرې هڅې کړي دي.
تر دې وړاندې هم د کابل کندهار د لوی لارې پر سر یو شمېر مسافرین تښتول سي وو. څه باندې دوې اونۍ وړاندې بیا داعش وسلوالو د اووه تنو تښتول سو مسافرو سرونه غوڅ کړل چې په کابل ولایتونو کې پر ضد پراخې مظاهرې وسوې. شاوخوا اته میاشتې مخکې هم په یوه بله ورته پیښه کې یو دېرش مسافرین د کابل کندهار لارې پر سر د زابل ولایت د شاجي ولسوالۍ په سیمه کې د ناڅرګندو کسان لخوا برمته سول چې تر څو میاشتو وروسته د افغان حکومت لخوا بیرته را خوشې سول. پر همدې مهال د زابل سیمه ییز چارواکي د کابل کندهار د لوی لارې پر سر په ځانګړي ډول د زابل په مربوطاتو کې د ناامنۍ یو لوی لامل د امنیتي سرتیرو کمبود په ګوته کوي. د زابل د ولایتي شورا رئیس عطا جان حق بیان ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال له افغان حکومت څخه پر دغه لار د امنیتي سرتیرو د زیاتېدو غوښتنه وکړه.
د زابل تشکیل څنګه موږ وګورو، د زابل د ملي پولیس او مالی پولیس د عمومي شورا باندې میشت دي. د تشکیل ډیر کم ده، دوی نشي کولای پر ټولو غدایو باندې پوستي ایجاد کړي چې هلته ضرورت یا د خلکو مشکل حل شي. له مرکزي حکومت ته موږ وار وار پیشنهادونه ورکړي دي چې په هغه کې موږ ورته ویل چې موږ د امنیتي پولیسو ملي پولیسو او مالی پولیسو تشکیل زیات کړي. د هغو په زیاتوالي سره موږ کولای شو چې موږ د عمومي شورا هم خوندي کړو او د زابل هغه ناامنه منطقې هم خوندي کړو چې هغه د دښمن په لاس کې دي یا دښمن هلته راتوامت کړي.
دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوې اونۍ مخکې په کابل کې په زرګونو کسانو د یوې بېساري مظاهرې په ترڅ کې د کابل کندهار د لوی لارې پر سر د تښتول سوو او وژل سوو کسانو په غبرګون کې له حکومت څخه د دغه لوی لارې د امنیت ټینګښت او د ملکي خلکو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. حکومت هم خلکو ته د لوی لارو د امنیت په ځانګړي ډول د کابل کندهار د امنیت په اړه ډاډ ورکړ او زیاته کړه چې په دې برخه کې به له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
د افغانستان د ملي امنیت شورا وی ډیر ژر به د کندوز ښار د سقوط پیښې ته د حقیقت موندنې د ګمارل شوي پلاوي د موندنو په اړه اقدامات وشي. د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ نن یکشنبه ازادي راډیو ته ویل چې دا راپور تر اوسه تر غور او څېړنې لاندې دی. د کندوز د سقوط د حقیقت موندنې پلاوی د شنبه پورس له رسنیو سره خپل راپور شریک کړ چې په یو برخه کې د ملي امنیت د شورا څو برخې کېدل او سختاري پیچلتیاوي د کندوز د سقوط اساسي علت بلل شوی دی. قسیم سلمل پر دې موضوع راپور جوړ کړی.
یو ورځ وروسته تر دې چې د کندوز د سقوط د څېړلو لپاره ګمارل سوي پلاوی خپل موندنې له رسنۍ سره شریکې کړې، د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي ډېر ژر به د دغو موندنو له مخې اقدامات وکړي. د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ د یک شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې مشخصا ونه ویل چې څه ډول اقدامات به وسي، خو زیاتوي چې دولت به په خپلو اقداماتو او اصلاحاتو کې د حقیقت موندنې د پلاوي وړاندیزونو ته پام وکړي.
د افغانستان دولت د کندوز ولایت د حقیقت موندنې د هیئت د کار قدردانی کوي او د افغانستان دولت به په نږدې راتلونکي کې خپل پلان د افغانستان د ملت سره شریک خپل اقدامات او د اصلاحاتو پلان. البته د دوی راپور فعلا تر غور لاندې دی. په دې پلان کې به د دوی وړاندیزونو پیشنهادونو ته توجه کی.
د کندوز د حقیقت موندنې پلاوی په خپلو موندنو کې د ملي امنیت شورا پر کمزوري فعالیت او جوړښت انتقاد کړی دی. پلاوی وایي چې د ملي امنیت شورا ترکیب زیات دی چې دا مسله پر مهمو پیښو د تصمیم نیولو لپاره ډیر وخت نیسي او په ورته وخت کې په شورا کې د بې پروايي روحیه پیاوړې کړې ده. د حقیقت موندنې پلاوی یاد مسایل د کندوز د سقوط له اساسي عواملو څخه بللی او دولت په خپل سپارښتنه کې د ملي امنیت شورا په جوړښت کې د بدلون پیشنهاد کړی دی. دغه پلاوی رئیس امرالله صالح په خپلو څرګندونو کې همدارنګه د خاکستري ډلې یادونه کوي چې په وینا یې له مرکز څخه د ځینو کړیو لخوا حمایه کېږي او د یوې کمزوري سیمه ییزې ادارې څخه په خپله ګټه کار اخلي. د نوموړي په باور د هغه ډله ده چې د دولت مخالفت نه کوي، خو په یوه نه یو ډول د طالبانو لاسته د کندوز د لوېدو لامل وګرځېدله. په ورته وخت کې د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی د اکشن په پروس په یو خبري غونډه کې ویل چې د کورنۍ چارو وزارت د پولیسو په لیکو کې د هغو کاري تشو د لرې کولو سپارښتنه کړې چې په همدې راپور کې ورته اشاره شوې ده.
ما در روشنی و یا در نتیجه
شغل صدیقی وای موږ د پلاوی د موندنو په رڼا کې ژمنو چې تشي ډکې کړو او ستونزې حل کړو او هر نیمګړتیا یا ستونزه چې موږ په کندوز کې درلوده هغه باید لرې سي. د پولیسو ته د کورنۍ چارو وزیر دستور و په همدې حال کې د چارو کارپوه محمد یونس فکور د کندوز د پیښې د حقیقت موندنې پلاوی د سپارښتنې عملي کول ضروري بولي او وایي چې که حکومت د ملي امنیت په شورا او نورو برخو کې اصلاحات رانولي نو لرې به نه وي چې نورې سیمې هم د مخالفینو لاسته سقوط وکړي.
که دوی اصلاحات رانولي نه یوازې په امنیت شورا کې بلکې دغه چې اوس زموږ حکومتداري ضعیفه ده، فساد حاکم دی په ټولو چارو کې، که دوی اصلاحات رانولي خصوصا د امنیت شورا په میکانیزم کې په ډول کې، زه فکر کوم موږ به د نورو مشکلاتو سره مخ شو او خدای نخواسته نور ولایات به د سقوط سره مخ.
خو د چارو بل کارپوه جاوید کوهستاني بیا د ناسمو جوړښتونو خبره ردوي او وایي چې د بېلابېلو دولتي ادارو ترمنځ نه همغږي په هیواد کې د امنیتي ستونزو د ډېرېدو اساسي لامل دی.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړی.
د ازادي راډیو تازه خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ په ویب پاڼه کې او همدارس په فیسبوک پاڼه کې facebook.com/azadiradio کې کتلن شي. ایران ته د مشرانو جرګې تللې او کسیز پلاوی وی ایرانی چارواکو ورته د افغان کډوالو د ستونزو د هواري ډاډ ورکړی. د دې پلاوی مشر محیدین منصف د مشرانو جرګې د یکشنبې ورځې په غونډه کې د خپل سفر د لاسته راوړنو په اړه معلومات ورکړل. نوموړي ویل ایرانی چارواکو ورسره ژمنه کړې چې له دې وروسته به په ایران کې ټول افغان کډوال د تحصیل قانوني جواز ولري. خو افغان کارپوهان بیا وایي چې د ایران تیرو تجربو ته په کتو به دا ژمنې هم یوازې د کاغذ پر مخ پاتې وي. تفصیل د ناجی صاحبای پر رپورٹ کې.
په ایران کې میشت افغان کډوال تل د خپل ستونزو او د ایران د پولیسو لخوا د ناوړه چلند په اړه شکایتونه کوي. خو دغه هیواد ته د مشرانو جرګې تللی پلاوی وایي چې ایراني چارواکو د دې ستونزو د هواري ډاډ ورکړی. دغه وکسیز پلاوی په دې وروستیو کې ایران ته تللی او د یکشنبې په ورځ یې د دغې جرګې په عمومي غونډه کې د خپلو لاسته راوړنو په اړه راپور وړاندې کړ. د دغه پلاوی مشر محیودین منصف وویل له دې وروسته به ټول افغان کډوال په ایران کې د زکړو اجازه ولري.
ملاقاتونه چې له مسؤلینو سره ترسره سول هغه په بیلابیل برخو کې د همکارۍ ژمنې وکړې. د ایران د اسلامي جمهوریت رهبر یو فرمان صادر کړ چې ټول مهاجرین چې ایران کې دي هغه چې د اقامت اسناد لري او کنه اولادونه یې کولای شي چې تحصیل وکړي ښوونځي کې شامل سي او هغه کسان چې په هانتون دوره کې دي په هانتونونو کې شامل سي چې د افغانانو ته ډیر ښه زیری دی.
خغلی منصف ویل چې په دې سفر کې دوی د ایران د پارلمان په ګډون له بیلابیلو چارواکو سره کتلې دي. په دې کتنو کې په دوه اړخیز وړیکو د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي پر ګډې مبارزې، سوداګرۍ او ترانزیت او د چابهار بندر د فعالېدو په اړه هم خبرې شوې دي. د راپورونو له مخې اوسمهال 1.6 میلیونه د قانوني اسنادو درلودونکي افغان کډوال او د همدومره شمیر په شاوخوا کې نور په غیر قانوني ډول په ایران کې اوسېږي. د بشر حقونو څخه د افغان کډوالو په وړاندې د ایران سرغړونه، د عراق او سوریه جګړې ته په اجباري ډول د دوی استول او کډوالو ته د ویزې نه ورکول په دغه هیواد کې د افغان کډوالو عمده ستونزې دي. خو اوس پوښتنه دلته ده چې آیا د ایران او افغانستان د پارلمانونو د پلاو تګ راتګ به د افغان کډوالو ستونزې هوارې کړي؟ د سیاسي چارو کارپوه محمد هارون بارکزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ شاهد دي چې پلاوی د پارلمان د افغانستان لاره بیا موږ شاهد دي چې د مهاجرین د ایران افغانستان تر استانه کل موږ بیا هم شاهد وو چې دغه بنډارته مسول موږ بیا هم شاهد وو چې زورونه د ایران د حکومت لخوا د سپای پاسداران لخوا مخصوصا د زاهدان او د شیراز او د تهران او په افغانستان په پولو کې قابل لمس د خلکو ده.
نوموړي ویل سره له دې چې افغانستان او ایران د پارلمانونو سفر باید اړیکو په خکېدو کې ګټور وي، خو په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو په حواله کې به څه نتیجه ورنه کړي. د ښاغلي بارکزي په باور افغان حکومت ته پکار دی ترڅو په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو هواري لپاره یو باصلاحیته پلاوی هغه هیواد ته واستوي.
تاسو کولای شئ د ازادي رادیو خبرونې د سهار لوو د ماښام تر وو په 1290 منځنۍ څپه او اف ام 15 باندې واوري. د ماښام لوو د سهار تر وو بیا د امریکا غاښنا رادیو خبرونې په همدغه څپه اوریدل شي. اوس به هم راشو د انتخاباتو په اړه. د انتخاباتي بنسټ یو راپور ته د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ولسي جرګې د فعالیتونو په اړه د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا موندنې ښیي چې د نصاب کموالی او له قوانینو سره سیاسي چلند د دې لامل ګرځېدلی څو ځینې قوانین تصویب نه شي. دغه بنسټ مسؤلانو د یکشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې په شپږو میاشتو کې د ولسي جرګې د غونډو او کمیسیونونو د څارنې نتیجه له رسنیو سره شریکه کړه او یو لړ پیشنهادونه یې هم وکړل. همدیال کې د ولسی جرګې یو شمیر غړي د ولسی جرګې د فعالیتونو په اړه د فیفا موندنې تاییدوي. قسیم سولمل په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا سره له دې چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ولسي جرګې د لاسته راوړنو خبره کوي، خو د دغه جرګې ځینو نیمګړتیاو ته هم اشاره کوي. دغه بنسټ چې د شپږو میاشتو په ترڅ کې د ولسي جرګې غونډې او کمیسیونونه څارلي وه، د خپلو موندنو نتیجه د یکشنبې په ورځ له رسنۍ سره شریکه کړه. د فیفا یو تن مسؤول نئی مسخري په دغه خبري غونډه کې ویل چې ولسي جرګه په دغو شپږو میاشتو کې نه ده توانېدلې چې زیات شمېر قوانین تصویب کړي.
عدم تصویب بعضی از قوانین، یکی عدم تکمیل نصاب بود.
دی وایي د ځینو قوانینو د نه تصویبېدو یو لامل د نصاب نه پوره کېدل دي. کله هم له ځینو قوانینو سره سیاسي چلند سوی چې دې کار په خپل وخت د قوانینو د تصویبېدو مخه نیولې ده. ځینو قوانینو ډېر موده نیولې چې وروسته بیا په همدې حال ځنډېدلې پاتې سوي دي. دغه بنسټ د خپل شپږ میاشتنی راپور د وړاندې کولو لپاره د خلاص او ځواب ورکوونکي پارلمان تر عنوان لاندې په کابل کې یوه غونډه رابللې وه. په دغه غونډه کې د مدني ټولنو مسؤلینو، سیاسي شخصیتونو او د ولسي جرګې غړو په راتلونکي کې په پارلماني چارو کې د ستونزو د لرې کولو په هدف ګډون کړی و. دغه راپور د تیر کال د هود له شپاړسمې نه د روان لمریز کال د سرطان تر پایه پورې او دغه راز د ولسي جرګې یو نیم میاشتنۍ موده رانغاړي. د دغه بنسټ مسؤلین د لوړو زده کړو د قانون طرحه، له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون، د تدارکاتو، د دولتي چارواکو د تنخواګانو د تنظیم تعدیل او د اوبو قانون هغه مورد بولي چې د ولسي جرګې د شپاړسمې دورې په نهم کال کې ورباندې پریکړه نه ده سوې. فیفا وړاندیز وکړ چې د ولسي جرګې د فعالیتونو د ودې لپاره د په امتیازي ساعتونو کې د وکیلانو پیشنهاد شوي طرحې تعقیب، د داخلي وظایف اصولو ته پام وسي او د وکیلانو حاضري په منظمه توګه وڅارل سي. د دغه بنسټ مسؤلین همداراز وایي چې د حکومت او ولسي جرګې ترمنځ پروسې باید شفاف سي څو د خلکو پوښتنو ته ځواب ورکړل سي. په دغه غونډه کې د ولسي جرګې ځینو غړو هم برخه درلوده او د دغه جرګې د فعالیتونو د ودې لپاره د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ راپور تایید کړ. د ولسي جرګې غړي نسیمې نیازی په دې اړه وویل:
خو دوی ډیره ښه ارزیابي کړې ده، دوی هغه مثبت برخې ډیرې قوي ارزیابي کړې دي. تاسو ته وویل چې واقعا مهمې برخې هم د دوی ارزیابي وو. همیشه دوی د وکیلانو سره نږدې لیدنې کتنې کړې دي، د کمیسیونو څخه یې لیده کاته کړې دي.
خو میرمن نیازی وایي چې د ولسي جرګې ستونزې او فعالیتونه له هغه څه زیات دي چې د فیفا په راپور کې راغلي دي. له دې مخکې د ولسي جرګې اداري پلاوی په وار وار انتقاد کړی دی چې په اکثره مواردو کې وکیلان په عمومي غونډو کې برخه نه اخلي او دا د دې باعث ګرځي چې ځینې قوانین په خپل وخت تصویب نه سي.
تاسو ازادي رادیو ته غواګست. د ځوانانو بهیر په نوم یو بنسټ په کابل ښار کې د داسې کمپاین د پیلولو هڅې پیل کړي چې له هیواد اروپا ته د ځوانانو د تیښتې مخه ونیسي. د دغه بنسټ مسؤلینو د یکشنبې په ورځ په کابل کې د کمپاین د پیل پر مهال وویل د دې کمپاین په جریان کې به هڅه وکړي چې د غیر قانوني او د خطرناکو لارو د ناوړه عواقبو په اړه د خلکو د عامه پوهاوي کچه لوړه کړي. د ځوانانو معینیت دغه کمپاین هرکلی وکړه او زیاته کړه دوی هم هڅې پیل کړي چې د هیواد دننه د انسان قاچاقوړونکي ډلې په نښه او د قانون منګولته وسپاري. د ډا رحمت الله افغان ریپورت جوړ کړی.
د ځوانانو بهیر په دیوالونو باندې د زرګونو سټیکرونو په لګولو، د ټولنیزو رسنیو او غونډو له لارې هڅه پیل کړې چې اروپا ته په قاچاقي ډول د افغان ځوانانو د تیښتې مخه ونیسي. د دې بنسټ مسؤلینو د یکشنبې په ورځ د کمپاین د پیل پر مهال وویل چې په لومړي سر کې به په کابل کې د عامه پوهاوي پروګرامونه تطبیق کړي او وروسته به دغه لړۍ د هیواد سترو ښارونو ته هم وغځوي. د یاد بنسټ رئیس ادریس تانکزای وایي له هیواده د ځوانانو تیښته د پردیو دسیسه ده او ځوانان باید چاته اجازه ورنکړي چې په خپلو ناوړو اهدافو کې بریالي سي.
د تر ټول مهمه ځوانان سره کښېنستل او آګاهي عمله چې ځوانان موږ په دې پروګرام پوکو چې دا د دشمن پروګرام دی چې ځوانان دې وتښتي نامنی ډیرسي او قومي موضوعات راپورته کړي. دا د دشمن پلان دی افغانستان لپاره او د ځوانانو مسولیت دی چې دا پلان باید شنډ.
له دې وړاندې په کابل کې د جرمني سفارت هم د تورته کمپاینونه پیل کړي وو څو اروپا ته په غیر قانوني لارو د افغانانو د تاګ مخنیوي وکړي. افغان حکومت وایي چې روان کال څه باندې 1,500 افغان ځوانان اروپا ته په غیر قانوني لارو تللي چې د دوی شمیر په لارو کې مړه او ټپیان او ځینې یې زنداني شوي دي. په هیواد کې نامنۍ فقر او بیکاري هغه عمده دلایل دي چې افغان ځوانان یې په غیر قانوني لارو اروپا ته په تګ مجبور کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ په وزارت کې د ځوانانو معین وایي چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره په ګډه هڅه پیل کړي چې په هیواد کې ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. د ځوانانو چارو مرستیال سید کمال سادات چې په همدې ناسته کې ګډون درلود وایي امنیتي ادارو سره یې په همغږۍ څېړنې پیل کړې څو د انسانانو قاچاقبران ونیسي.
ما همرای وزارت داخله ریاست امنیت ملي و
دی وایي موږ د کورنیو چارو له وزارت ملي امنیت له ریاست او نورو اړوندو امنیتي نهادونو سره لا نږدې کار کوو څو معلومه کړو چې دلته څوک دي چې ځوانانو ته د قاچاقبري دفترونه خلاص کړي دوی باید ونیول سي. د راپورونو له مخې اروپایي هیوادونو ته په غیر قانوني لارو تګ له زیات خطره ډاک وي او په دې ستړي کېدونکو سفرونو کې زیاتې پیسې هم لګیږي. بلخو د افغانستان د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل وایي چې حکومت داسې هڅې پیل کړي چې په هیواد کې بیکاره ځوانانو ته د کار زمینې برابرې کړي.
حکومت په دې برخه کې بوخت کار کوي اما ټول په دې باندې آګاه یو پوهېږو چې له امنیت داسې ستونزه ده چې هغه په یوه میاشت او دوه میاشتو کې حل شي او نه هم کار داسې ستونزه ده چې موږ د هغو ټولو مشکلاتو سره سره چې موږ سره پاتې یو یا اوس هم ورسره لاسه ګرېوان یو د هغو سره سره د موږ ژر په ټول مملکت کې حکومت کار نه ایجاد.
د ځوانانو بهیر بنسټ غړي شکریا ساپي ځوانانو ته سپارښتنه کوي چې له هېوادونه تښتي بلکې له سختیو سره مقابله وکړي او خپل هېواد آباد کړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 2019 منځنۍ صفه خبرونه کوي. همدارس د فیسبوک لاره تاسو کولای شئ د خپلې سیمې خپل یو تازه عکسونه او لړ معلومات هم لمون سره شریک کړئ سو په دغه پاڼه کې تاسو له خپل نوم سره اوسئ درته خبر شي. د نورستان چارواکي وایي چې د واما ولسوالۍ په چتراس کې نه مشکوک کسان نیول دي. چارواکي وایي دا کسان د عملیاتو په نتیجه کې نیول شوی دي او اوس وخت لري پښتنې روان دي. دغه رهولانوري دا رپورت جوړ کړی دی.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل تیر شپه افغان ځواکونو د واما ولسوالۍ او مرکز پارون ترمنځ د چتراس په ساحه کې پلټون کې عملیات ترسره کړي چې پکې نه مشکوک کسان نیول او ورڅخه یو اندازه مهمات او وسلې ترلاسه کړی دي.
د عملیات په پایله کې یو نه نفر مشکوک خلک دي چې تر اوسه پورې د هویت نه دی ثابت نیول شوي دي. ریموت کنټرول دوه راکټ څو د میله کلاشینکوف دي، دوه دانې توپنچې دي. د ریموت کنټرول اخیزه یو پای دی، د انفلاقي د ټي ټي مواد دي، دوه کور کې جوړ شوي ماینونه دي چې فعالیت بالکل آماده وو، دوه کمپیوټر دي د طالبانو درې دانې بیرغ وو، د اکاسي سیمره وه، مخابري وي. دغه شیان په عملیاتو کې نیول شوي دي سره د نهه کسانو.
والي وویل عملیات یې وروسته له هغه پیل کړل چې کله تېره ورځ په یاده سیمه کې د ملي پولیسو په یو رینجر موټر د سړک پر غاړه ځای په ځای شوی ریموټ لرونکی ماین وچول شو او په کې څلور تنه پولیس سرسري ټپیان شول.
د چتراس منطقه کې زموږ په یو رینجر باندې ماین الوتی وو، په هغه کې یو څلور نفر سربازان سرسري غوندې زخمي شوي.
هغه ول په کوم کورونو کې چې یاد کسان وسلی نیولې له ډیر وخت څخه د دوی د څار لاندې وو.
داسې بعض کورونو چې هغه په مورید کې مونږ ته اطلاعات چې هغه د طالبانو سره همکاري لري، هغه کورونو باندې د امنیتي ملي د راپور په اساس د قومندانۍ او د امنیتي ملي مشترک عملیاتو او ډیر موافق عملیاتو او د کې دغه لاسته راوړنې زموږ امنیتي ځواکونه لري.
والی ویل د کامدیش په ولسوالۍ کې د وسلوالو په یو کمین کې یو پولیس او یو ملکی وګړې وژل شوي دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د کامدیش او چتراس د پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د نورستان والی په داسې حال کې د عملیاتو په نتیجه کې د یو شمیر مشکوکو کسانو او ورسره د شته وسلو او مهماتو د نیولو خبره کوي چې له څو ورځو راپدې خوا د یاد ولایت د نورګرام او دواب ولسوالیو ترمنځ په لاره کې وسلوالو وسلوالو طالبانو پوستی جوړی کړی دی.
په همدغه ریپورت سره د پروګرام پای شیبو ته نږدې کېږو، خو مخکې له دې چې سحر لیوال وروستۍ نیم ساعته د خبرونه وړاندې کړي، د افغانستان او پاپوا نیوګیني ترمنځ د نننۍ لوبې وروستۍ حال درکوم. افغانستان نن 234 منډې کړي، دا یې دویم اننګز و او لا هم منډې دوام لري. افغانستان لپاره نن شهزاد محمدي 199، حشمت شهیدي 290 او اصغر ستانکزي 45 کړي دي. اصغر ستانکزي او حشمت الله شهیدي په لوبه کې د تمه د سبا له لوبې وروسته د پاپوا نیوګیني لپاره یو ټارګټ وټاکي که وی پورا نکنه، افغانستان به د څلور ورځې لوبو اتل ولی خپل کړی. په همدې سره سیګو د پای شیبو ته سرجانی بخیر راغلی.
په تشکر از شما صفی الله استانگزی. ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوید. در این مجله خبری شامگاهی باز هم من سهل لیوال میزبانتان هستم و عبید الله عبیدی در بخش تکنیک این برنامه همکاری میکند. در آغاز گزارش ها مشنوید که تلاش های پلیس برای رهایی 7 مسافر ربوده شده در ولایت زابل ادامه دارد. همچنان خواهید شنید که مشران جرگه افغانستان از تعهد مقامهای ایرانی برای حل مشکلات مهاجرین افغان در آن کشور اطمینان داده است. سایر مطالب خبری را هم داریم، اما حالا ما این خبرهای افغانستان و جهان را از جعفر احمدی بشنوید.
رئیس جمهور افغانستان خواهان اصلاحات در صفوف پلیس محلی چندین ولایت شد. یک تیاره ترکی به خاطر تعدید بمبگذاری مسیرش را تغییر داد و رئیس جمهور امریکا می گوید که روسیه برای رفتن دنبال داعش تصمیم استراتژیک بگیرد. سلام، خوش آمدید. رئیس جمهور غنی خواهان اصلاحات در صفوف پلیس محلی ولایات بغلان، بدخشان، کندوز و تخار شده است. آقای غنی گفته که پلیس باید بدور از نفوذ برخی از اشخاص و گروه‌ها فعالیت کند. بر اساس اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان، رئیس جمهور غنی این سخن را امروز در صحبت با مسئولان امنیتی ولایات شمال شرق کشور ابراز کرد. ریاست امنیت ملی افغانستان از کشته شدن ولسوال نامنهاد طالبان در ولسوالی دهسبز کابل خبر می دهد. این ریاست با پخش یک اعلامیه گفته است که قاری مزمل اسلامی مشهور به حکیم الله در جریان یک عملیات در ولسوالی بهسود ننگرهار کشته شده است. لوی سارنوالی افغانستان می گوید که حیات الله دیانی رئیس پیشین پشتن بانک و 6 کارمند دیگر این بانک هر یک به 10 سال حبس تنفیزی محکوم شدند. بصیر عزیزی سخنگوی لوی سارنوالی امروز در کابل به خبرنگاران در این مورد گفت:
محکمه نهایی هم حکم خود صادر کردند که آقای حیات الله دیانی و 6 کارمند دیگه پشتنی بانک به مدت 10 سال حبس تنفیزی و رد پول اختلاس شده حکم کردند.
محکمه ابتدایی حیات الله دیانی و 6 کارمند دیگر پشتنی بانک را در سال 1391 هر یک به 20 سال زندان محکوم کرد، اما آقای دیانی در آن زمان حکم محکمه را غیر عادلانه خوانده بود. تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان با تفاوت 4 وکت در برابر تیم بنگلادش شکست خورد. این بازی امروز در شهر کلکته هند برگزار شد. رادیو آزادی. یک محکمه در ایران جیسون رضاییان خبرنگار واشنگتن پست را به یک مدت نامشخص زندان محکوم کرد. جیسون رضاییان ماه گذشته به خاطر اتهام‌ها به شمول جاسوسی مجرم شناخته شد. غلام حسین محسینی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران این فیصله محکمه را امروز اعلام کرد. یک تیاره شرکت هوایی ترکیه ترکش ایرلاینز که از نیویورک به استانبول می رفت پس از یک تعدید بمبگذاری مسیرش را تغییر داد و در میدان هوایی هلیفکس کانادا نشسته است. به گفته مسئولان این میدان هوایی این تیاره ترکی 256 سرنشین را حمل می کرد. پلیس گفته که در مورد جزئیات تهدید بمبگذاری تبصره نمی کند و در تلاش شناسایی عاملان این تهدید است. رئیس جمهور امریکا گفته است که روسیه نیاز دارد تا برای رفتن دنبال داعش نه نیروهای مخالف سیاسی میان رو سوریه که علیه حکومت دمشق می جنگند یک تصمیم استراتژیک بگیرد. باراک اوباما امروز هنگام سخنرانی در کنفرانس در مالیزیا از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواست تا خودش را با ائتلاف برهبری امریکا در یک صف قرار بدهد. رئیس جمهور اوباما پیش از این بروز جمعه با اشاره به حمله بالای یک هتل در مالی روی سرکوب شبکه‌های تروریستی تاکید کرد و افزود: ما به ریشه‌کن کردن شبکه‌های تروریستی ادامه می‌دهیم. ما به این قاتلان اجازه نمی‌دهیم تا پناهگاه امن داشته باشند. و مصری‌ها امروز برای شرکت در دور دوم انتخابات پارلمانی این کشور به پای صندوق‌های رای‌دهی رفتند. شریف اسماعیل صدر اعظم مصر پس از ریختن رای خود به صندوق به خبرنگاران گفت:
این مرحله یعنی تقریبا الاخیره من انتخابات مجلس نواب،
این باید مرحله نهایی انتخابات پارلمانی باشد. به خواست خداوند همه چیز درست پیش خواهد رفت و مصر راهش را به سوی پیشرفت باز خواهد کرد.
و ان شاء الله الناس يبقى في اقبال المره
دي. از زمان برکناری محمد مرسی از سمت ریاست جمهوری مصر توسط اردو در سال 2013 این نخستین انتخابات پارلمانی در مصر است. رسانه‌های محلی این کشور گزارش دادند که حدود 3000 نامزد بر سر 288 کرسی پارلمان با هم رقابت می‌کنند. 169 تن از نامزدان این انتخابات زنانند. پایان خبرها.
با تشکر از یکفر احمدی برای رای تازه ترین خبرهای مربوط به افغانستان و جهان و تشکر از شما که رادیو آزادی را مشنوید. این هم فهرست گزارش های این مجله خبری. تلاش‌ها برای رهایی 7 مسافر ربوده شده در ولایت زابل از سوی پلیس ادامه دارد. وزارت داخله میگوید 9 تن از این مسافرین رها شدند.
ما از روز گذشته به این طرف تلاش کردیم که حداقل کار کنیم و 9 نفر از اینا را رها بکنیم و تلاش ما همچنان ادامه دارد.
مهاجرین افغان پس از این حق تعلیم و تحصیل را در ایران خواهند داشت. یک حضوریت مشران و جرگه که از ایران برگشته از این مسئله اطمینان می‌دهد.
همه افراد مهاجرین که در ایران هستند میتونند فرزندانشان تحصیل بکنند، در مکتبه ها شامل شوند و کسایی که دوره پهنتون علاقه دارند در پهنتون ها شامل شوند.
در 8 ماه گذشته نزدیک به 2000 قاچاقبر مواد مخدر بازداشت شدند. معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله افغانستان:
در مجموع قاچاقبرایی که دستگیر شده که 227 تنش قاچاقبرای بزرگ بوده و 49 تن قاچاقبرای متوسط و 1600 تن از این قاچاقبرای کوچک و دستفروش هستند.
سایر گزارش ها را هم داریم، با رادیو آزادی باشید. وزارت داخله افغانستان میگوید تلاش‌ها برای رهایی 7 مسافر ربوده شده در ولایت زابل ادامه دارند. سخنگوی این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت تا کنون 9 تن از این مسافرین رها شدند. 16 مسافر که دیروز از کابل به طرف قندهار در حرکت بودند در منطقه نورک مربوطات زابل از سوی افراد مسلح ناشناس اختطاف شدند. در این حال مقام‌های محلی از زابل از حکومت می‌خواهند تا برای تامین امنیت شاهراه این ولایت تشکیل نیروهای امنیتی را در زابل افزایش داد. آرزو قیاسی و جزئیات بیشتر در این مورد.
شهرهای کابل قندهار که در سالهای گذشته بیشتر شاهد حملات مخالفان مسلح دولت، موجودیت دزدان مسلح و ماین‌گذاری‌ها بوده است، اما در ماه‌های اخیر اختطاف مسافرین توسط گروه‌های مسلح ناشناس در این مسیر نگرانی جدی را به وجود آورده است. در تازه ترین مورد 16 تن از مسافرینی که از کابل به طرف قندهار در حرکت بودند روز شنبه در منطقه نورک ولایت زابل توسط افراد مصالح ناشناس از موتر پایین آورده شده و اختطاف شدند. اما وزارت داخله افغانستان میگوید که از این جمله 9 تن آنان در نتیجه تلاش نیروهای امنیتی و سران قومی رها گردیده و کوشش ها برای رهایی افراد باقی مانده نیز جریان دارد. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت روز یک شنبه در کابل گفت که برای تامین امنیت شهرهای کابل قندهار تلاش های جدی ادامه دارد.
ما از روز گذشته به این طرف تلاش کردیم که حداقل کار کنیم و 9 نفر از اینا رو رها بکنیم و تلاش ما همچنان ادامه داره که 7 نفر باقی مانده را نیز رها بکنیم. ما بعد از حوادث را که اتفاق افتاد ما از تمام امکانات خود کار گرفتیم، افزایش پوسته‌های نیروی امنیتی افغانستان، گزمه‌های نیروی امنیتی افغانستان، تغییر تدابیر امنیتی در هر ولایت، تغییرات در نیروهای امنیتی خود تا به میان آوردیم و همکاری بین اردوی ملی و پلیس افغانستان در شهرها این میزان شد بسیار بالا بردیم. بسیار تلاش کردیم.
پیش از این نیز در شهرهای کابل قندهار شماری از مسافرین اختطاف شده اند. نزدیک به 2 هفته پیش 7 تن از مسافرین هزاره که از سوی داعش را بوده شده بودند سر بریده شدند. در همین حال 31 مسافر حدود 8 ماه پیش هنگام سفر در مسیر شهرهای کابل قندهار در ولسوالی شاجوی ولایت زابل از سوی افراد مصالح ناشناس را بوده شدند که پس از چند ماه دوباره رها گردیدند. در این حال مقامات محلی ولایت زابل دلیل ناامنی ها در شهرهای کابل قندهار به خصوص در ولایت زابل را کمبود تشکیل نیروهای امنیتی عنوان می کند. عطاولا جان حق بیان رئیس شورای ولایت زابل در مورد بر رادیو زدی گفت:
زابل د ملی پلیس او مالی پلیس او دی پرومومی شهرها باندې میشته.
تشکیل پلیس ملی و محلی زابل که در شهرهای عمومی موظف هستند کافی نبوده و نمی توانند در جاهایی که نیاز است پست های بیشتر ایجاد کنند. حکومت مرکزی بارها پیشنهاد نمودیم تا تعداد پلیس محلی و ملی را برای ولایت ما افزایش دهد، چون با افزایش نیروهای امنیتی ما می توانیم شهرهای عمومی را امن ساخته و مناطقی را که در دست دشمن است نیز امن سازیم.
این در حالی است که نزدیک به 2 هفته پیش هزاران تن با راه اندازی تظاهرات بی سابقه پیشنهاداتشان را در رابطه به تامین امنیت شهرها و حفظ جان افراد ملکی به حکومت ارائه کرده و خواستند تا مسئولیتشان را در خصوص تامین امنیت مردم ادا کند. حکومت نیز تاکید نمود که برای تامین امنیت شهرهای کشور به خصوص شهرهای کابل قندهار از تمامی امکاناتی که در اختیار نیروهای امنیتی کشور قرار دارد استفاده خواهد کرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید به زودی در مورد یافته های کمیسیون حقیقتیاب سقوط شهر کندز اقدامات صورت میگیرد. سخنگوی شورای امنیت ملی امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در حال حاضر گزارش کمیسیون حقیقتیاب تحت غور و بررسی این شورا قرار دارد. فرشته ندا و جزئیات بیشتر در این مورد.
یک روز پس از آن که کمیسیون حقیقتیاب سقوط شهر قندوز گزارشش را در مورد عوامل سقوط این شهر با رسانه ها در میان گذاشت، شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که اقدامات جدی بر اساس یافته های این کمیسیون صورت میگیرد. تواب غرزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی روز یکشنبه با آنکه به طور مشخص نگفت که چگونه اقدامات انجام میشود، اما اظهار داشت که حکومت نتایج این گزارش در مورد سقوط شهر قندوز را پیگیری خواهد کرد.
افغانستان دولت قندوز ولایت
دولت افغانستان از کار کمیسیون حقیقتیاب سقوط شهر قندوز قدردانی میکند و دولت در آینده نزدیک پلان خود را در مورد اقدامات و اصلاحات با ملت این کشور شریک میسازد. البته گزارش آنها همکنون تحت غور و بررسی قرار دارد و در این پلان به پیشنهادات آنها توجه صورت میگیرد.
کمیسیون حقیقتیاب سقوط شهر قندوز در یافته‌هایش بر ناتوانی عملکرد شورای امنیت ملی و ساختار این شورا انتقاد کرده است. این کمیسیون میگوید بیشتر بودن اعضای شورای امنیت ملی سبب میشود تا در زمان نسبتاً طولانی درباره یک حادثه مهم تصمیم میگیرد و در این زمان این مسئله روحیه بی‌پروایی را در این شورا تقویت میکند. کمیسیون حقیقتیاب سقوط شهر قندوز از حکومت خواسته است تا در ساختار شورای امنیت ملی تغییرات به میان آورد. در این زمان صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله روز یکشنبه در یک نشست خبری گفت این وزارت به کاستی های رسیدگی می کند که در گزارش کمیسیون حقیقتیاب سقوط شهر قندوز با آن اشاره شده است. از سوی هم برخی از کارشناسان مسائل سیاسی سیاسی عملی شدن پیشنهادات کمیسیون حقیقت‌یاب سقوط شهر قندوز را ضروری دانستند. میگویند اگر حکومت در شورای امنیت ملی و دیگر بخش‌ها اصلاحات به میان نیاورد، برخی مناطق دیگر کشور نیز به دست مخالفین مسلح سقوط خواهد کرد. محمد یونس فکور، یک تن از این کارشناسان:
شما میبینین طالبان مسلح فشارهای مختلف را در نقاط مختلف افغانستان وارد کرده و سوالی ها سقوط میکنه و بدبختان شاید ما شاید سقوط دیگه ولایت هم شویم اگر یا اصلاحات را در اجراءات خود و خصوصا در شورای امنیت با میان نبیاره و شفاف نسازه.
از توی هم جاوید کوهستانی، یکی دیگر از کارشناسان، میگوید که عدم هماهنگی میان ادارات دولتی باعث افزایش ناامنی ها در کشور گردیده است.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
هیئت 7 نفری مشران و جرگه افغانستان که از ایران برگشته میگوید مقام های آن کشور برای حل مشکلات مهاجرین در ایران برای آنان اطمینان دادند. محی‌الدین منصف رئیس این هیئت امروز در نشست عمومی این جرگه در رابطه با دستاوردهای این سفر معلومات داد و ای گفت که مقام های ایران تعهد نمودند که پس از این همه افغان های مقیم در آن کشور جواز قانونی تعلیم و تحصیل را به دست خواهند آورد. اما کارشناسان افغان میگویند که با توجه به استراتژی ایران در برابر افغانستان این تعهدات نیز روی کاغذ باقی خواهند ماند. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر در این مورد.
با آنکه همواره شکایت ها از برخورد نادرست پلیس ایران با افغان های مهاجر مطرح شده، اما هیئت 7 نفری مشران جرگه که به تازگی از ایران برگشته میگویند که مقام های آن کشور برای حل مشکلات افغان های مقیم ایران برای آنان اطمینان دادند. محی‌الدین منصف رئیس این هیئت روز یکشنبه در نشست عمومی مشران جرگه در رابطه با دستاوردهای سفرشان به ایران معلومات ارائه کرد و وی گفت که پس از این تمامی افغان‌های مقیم ایران جواز قانونی تحصیل را به دست خواهند آورد.
ملاقات‌هایی که با مسئولین محترم صورت گرفت، آنها وعده همکاری در بخش‌های مختلف دادند، هم در بخش‌های مهاجرین. به فضل خداوند رهبر جمهوری اسلامی ایران یک فرمان را صادر کرد که همه افراد مهاجرین که در ایران هستند، چه کسایی که دارای اسناد اقامت هستند یا نیستند، میتونه فرزندانشان تحصیل بکنن، در مکتبها شامل شوند و کسایی که دارای پوهنتون علاقه دارند در پوهنتونها شامل شوند، که یک نوید بسیار خوشی به مردم افغانستان است.
اعضای این هیئت میگویند که در دیدار با مقام های ایران روی تقویت روابط دو جانبه، مبارزه مشترک علیه قاچاق مواد مخدر، فعال شدن بندر چابهار در مورد ترانزیت و تجارت و برخی مسائل دیگر گفتگو کردند. با اساس گزارش ها در حال حاضر 1.6 میلیون افغان مقیم ایران دارای اسناد اقامت بوده و در حدود همین تعداد افغان ها بدون اسناد اقامت در این کشور به سر می برند. عدم رعایت حقوق مهاجرین افغان از سوی ایران، فرستادن اجباری مهاجرین به جنگ سوریه و عراق و ندادن ویزا به آنان از مشکلات عمده مهاجرین افغان در ایران عنوان می شوند. اما سوال اینجاست که آیا سفر هیئت مشران جرگه افغانستان به ایران مشکلات مهاجرین در این کشور حل خواهد کرد؟ محمد هارون بارگزای، کارشناس سیاسی افغان، در پاسخ به رادیو آزادی چنین گفت:
موږ شاهد دیدی و چې پلاوی د پارلمان د افغانستان لاند بیا موږ شاهد دیدی و چې دی مهاجرین دی
ما شاهد این بودیم که هیئت از پارلمان افغانستان به ایران رفت و ما باز شاهد این بودیم که اینها مهاجرین را از ایران به افغانستان فرستادند. ما باز هم شاهد اذیت و آزار افغان ها از سوی سپاه پاسداران ایران و به خصوص از زاهدان، شیراز و تهران در سرحد افغانستان بوده ایم.
آقای بارگزای گفت: با آنکه سفر هیئت پارلمانی افغانستان ایران در رابطه با بهتر شدن روابط میان هر دو کشور مفید خواهد بود، اما افزود که این سفرها برای حل مشکلات مهاجرین افغان در ایران بی نتیجه خواهد بود. با باور آقای بارگزای، حکومت باید برای حل مشکلات افغانهای مقیم ایران هیئت باصلاحیت را به آن کشور بفرستد.
زندگی
مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
اون که بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
وزارت داخلی افغانستان میگوید در جریان 8 ماه گذشته تعداد از قاچاقبران بزرگ، متوسط و کوچک مواد مخدر را بازداشت کرده است. معین مبارزه با مواد مخدر این وزارت امروز در کابل به خبرنگاران گفت این قاچاقبران در نتیجه راه‌اندازی عملیات‌های خاص در ولایت‌های مختلف کشور بازداشت شدند. اما شماری از کارشناسان افغان با آنکه این دستاورد حکومت را قابل اهمیت می‌دانند، اما میگویند که با موجودیت فساد در حکومت این قاچاقبران دوباره آزاد میگردند. جاوید حسنزاده گزارش میدهد.
در حالی که انتقادها بالای حکومت در خصوص عدم جلوگیری از کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر در کشور رو به افزایش است، اما وزارت داخلی افغانستان میگوید که در این زمینه در سال جاری دستاوردهای قابل ملاحظه‌ای داشته است. مقامات این وزارت میگویند که نسبت به 8 ماه سال گذشته در زمان مشابه سال جاری قاچاقچیان بیشتر را بازداشت کردند و در زمینه کشف و ضبط مواد مخدر نیز پیشرفت‌های زیادی وجود دارد. باز محمد احمدی، معین مبارزه با مواد مخدر این وزارت، روز یک شنبه به خبرنگاران در کابل گفت در مدت یاد شده 1876 قاچاقبر مواد مخدر را بازداشت کردند که 227 تنشان قاچاقبران بزرگ می باشند.
در مجموع قاچاقبرایی که دستگیر شده که 227 تنش قاچاقبرای بزرگ بوده و 49 تن قاچاقبرای متوسط و 1600 تن از یا قاچاقبرای کوچک و دست فروش هستند. 215 عملیات بزرگ ما انجام دادیم، 74 عملیات متوسط و 1446 عملیات کوچک در سراسر کشور انجام دادیم.
آقای احمدی هرچند از کدام قاچاقبر مواد مخدر نام نگرفت، اما افزود که در میان بازداشت شدگان شماری از کارمندان خدمات عامه، پلیس و سربازان اردوی ملی نیز شامل می باشند. باز محمد احمدی می گوید هرچند پلیس مبارزه با مواد مخدر در جنگ با مخالفان مسلح و تامین امنیت مصروف است، اما با آن هم در 8 ماه سال جاری 100 تن مواد مخدر را کشف و از بین برده است. این در حالی است که یک گزارش تازه مبارزه با مواد مخدر نشان می دهد که در سال 2015 میلادی در قسمت کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در افغانستان کاهش قابل ملاحظه‌ای به وجود آمده است. این وزارت می گوید سروی 8 ماه گذشته آنها نشان می دهد که در بخش کشت کوکنار در تناسب با سال گذشته 19% و در بخش تولید مواد مخدر 48% کاهش آمده است. به اساس گزارش ها در کنار ناامنی، فقر و فساد اداری در افغانستان، کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر نیز یک مشکل عمده و اساسی خوانده می شود. شماره از کارشناسان افغان هرچند این دستاوردها را از اهمیت می دانند، اما می گویند که در 14 سال گذشته حکومت نتوانسته است که قاچاقبران مواد مخدر را شناسایی و آنان را با پنجه قانون بسپارد. جنرال خدایداد، وزیر سابق وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان، ابراز نگرانی میکند که با موجودیت فساد در حکومت بسیاری از این قاچاقبران بدون محاکمه آزاد میشوند. وای میگوید قاچاقبری که بازداشت میشود باید زمان قید خود را تکمیل کند. 15 سال میشود که قاچاقبران بازداشت میشوند، اما دوره حبسشان را سپری نکردند. با قضات و سارنوالان رشوت داده و حکومت متاسفانه آنها را آزاد کرده است. پیش از این مقامات افغان همواره گفتند که در راستای مبارزه با مواد مخدر جدی عمل میکنند، اما تاکید کردند که جامعه جهانی باید در این زمینه کمک ها و تلاش هایشان را بیشتر سازند. اما جنرال خدایداد تاکید میکند تا زمانی که در سیستم عدلی و قضایی افغانستان اصلاحات گسترده به وجود نیاید و قوانین در بخش مبارزه با مواد مخدر درست تطبیق نشود، حکومت نمیتواند در بخش مبارزه با کشت کوکنار و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر دستاورد قابل ملاحظه‌ای داشته باشد.
جاوید حسنزاده گزارش میداد. شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 هستید. حالا هم میشنوید که نهاد موسوم بر روند جوان با راه اندازی کمپاین در شهر کابل تلاش میکند تا از فرار جوانان به کشورهای اروپایی جلوگیری کند. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر در این مورد.
نهاد روند جوان با نصب 10,000 استیکر بر دیوارها، استفاده از رسانه‌های اجتماعی و راه اندازی نشست‌ها تلاش دارد تا جلو فرار جوانان افغان را به کشورهای اروپایی بگیرد. مسئولان این نهاد روز یکشنبه با آغاز این کمپاین گفتند که در ابتدا برنامه‌های آگاهی دهی را در شهر کابل تطبیق خواهند کرد و پس از آن این برنامه را به شهرهای بزرگ افغانستان گسترش می‌دهند. ادریس سانگزی، رئیس این نهاد، با ابراز این مطلب گفت که فرار جوانان از کشور یک توطئه از سوی دشمنان است و جوانان نباید اجازه دهند تا آنان به اهدافشان برسند. وی می‌گوید مهم‌تر از همه نشستن با جوانان و آگاهی‌یافتن است. در این برنامه باید جوانان را آگاه بسازیم که فرار آنان ناامنی و بی‌اتفاقی را در میان اقوام افزایش می‌دهد، که این برنامه دشمن برای افغانستان است. از جوانان می‌خواهیم تا دشمن را در اهدافشان ناکام سازند. قبل از این سفارت جرمنی در کابل نیز کمپین مشابه را راه اندازی کرده تا جوانان از رفتن غیر قانونی به کشورهای اروپایی دست بکشند. مقامات افغان میگویند که در یک سال گذشته نزدیک به 150 هزار افغان کشور را به قصد رسیدن به کشورهای اروپایی ترک کردند، که شماری آنان در طول راه جان باختند و یا هم زخمی و زندانی شدند. ناامنی، فقر و بیکاری از دلایل عمده مسافرت‌های غیرقانونی جوانان به کشورهای اروپا خوانده می‌شود. مسافرت‌های غیرقانونی به کشورهای اروپایی از راه‌های پرخطر همچنان ادامه داشته و هنوز هم برخی از جوانان افغان با پرداخت پول گزاف به قاچاقبران در تلاش رفتن به اروپا هستند. این جوانان از حکومت می‌خواهند تا زمینه کاری را برایشان در داخل کشور فراهم ساخته و امنیت را تامین نماید. در این حال جاوید فیصل، معاون سخنگوی رئیس شاید، میگوید که تلاش ها برای فراهم سازی اشتغال جوانان ادامه دارد، اما میگوید که این برنامه زمانگیر است.
حکومت به این وقت که بخته
وای میگوید حکومت در این بخش مصروف است و کار میکند، اما ما همه آگاه هستیم که نه امنیت و نه هم ایجاد کار مشکلاتی هستند که با مشکلات موجود در چند ماه محدود حل گردد. اعضای نهاد روند جوان میگویند که جوانان افغان به جای مصرف پول های گزاف به هدف رسیدن به کشورهای اروپایی در کشورشان سرمایه گذاری کنند.
تمیم اخگر گزارش میداد. یافته های بنیاد انتخابات آزاد و عدلانه افغانستان یا فیفا از فعالیت ولسی جرگه در 6 ماه نخست امسال نشان میداد که عدم تکمیل بودن نصاب و برخورد های سیاسی با قوانین سبب شدند تا برخی از قوانین از تصویب باز مانند. جاوید حسن‌زاده در این مورد جزئیات دارد.
فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان تایید میکند که فعالیت 6 ماه نخست امسال ولسی جرگه در کنار دستاوردها نواقص و کمبودی‌های نیز به امراه داشته است. این بنیاد که جلسات عمومی و کمیسیون‌های این جرگه نظارت کرده، گزارش 6 ماه را از فعالیت‌های انجام شده و نواقص موجود در آن تهیه کرده و آن را به روز یکشنبه با رسانه‌ها شریک ساخت. نعیم ازغری، مسئول برنامه‌های این بنیاد، گفت که برخی مشکلات در ولسی جرگه سبب شده است تا در 6 ماه نخست دوره کاری این جرگه بسیاری قوانین از تصویب باز مانده و یا با تأخیر افتاد.
عدم تصویب بعضی از قوانین، یکی عدم تکمیل نصاب بوده و همچنان بعض وقت برخوردهای سیاسی با بعض قوانین در داخل پارلمان باعث ازی شده که بعض از قوانین در وقت و زمانش تصویب نشود. تأخیر بسیار زیاد بعض از قوانین یک ماه بسیار طویل را در بر داشته و بعض از او حتی تصویب نشد، در حالت تعلیق هم تو قرار گرفته.
این بنیاد به هدف ارائه گزارش 6 ماه نشست را زیر نام پارلمان باز و پاسخگو با شرکت شماری از مسئولان نهادهای جامعه مدنی، سیاسیون و اعضای ولسی جرگه به خاطر تبادل نظر برای بهبود و رفع مشکلات در آینده در کابل برگزار کرد. این گزارش از 16 اوت سال 1393 الی ختم ماه سرطان و 1.5 ماه رخصتی های اعضای ولسی جرگه ترتیب گردیده است. مسئولان این بنیاد عدم تصویب طرح قوانین تحصیلات عالی، منع خشونت علیه زنان، تدارکات، تعدیل تنظیم و معاشات مقامات دولتی و قانون آب را از موارد خواندند که در اجلاس 9 دوره 16 در مورد آن تصمیم گرفتن نشده است. در این نشست برخی از اعضای ولسی جرگه نیز شرکت داشتند و گزارش تهیه شده از این بنیاد را در بخش فعالیت های ولسی جرگه مورد تایید قرار دادند.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
رئیس جمهور آمریکا میگوید که از شدت مبارزه ایالات متحده بر ضد گروه دولت اسلامی کاستن نخواهد شد. فشرده گزارش اسوسییتد پرس را در این مورد از ستار فروغ بشنوید.
رئیس جمهور باراک اوباما بر روز یکشنبه تعهد کرد که ایالات متحده و شرکای بین المللیش در مبارزه بر ضد گروه دولت اسلامی نرمش نخواهند آورد. اوباما تأکید کرد که جهان حملات تندروان را بر افراد ملکی در پاریس و جاهای دیگر تحمل نمی کند. باراک اوباما با اشاره به حمله روز جمعه بر یک هتل در پایتخت مالی نیز چنین تعهد را سپرده بود. در حالی که مردم مالی برای رهایی کشورشان از شر تروریستان و تقویت دموکراسی کار میکنند، ما در کنار آنها قرار خواهیم داشت. آمریکا با متحدین و شرکای خود در برابر آنهایی که اتباع ما را هدف قرار میدهند، از نرمش کار نخواهد گرفت. ما بر شکن ساختن شبکه های تروریستی ادامه می دهیم و به این قاتلان اجازه نمی دهیم که پناهگاه امن داشته باشند. رئیس جمهور آمریکا در پایان سفر نوروزش به ترکیه و آسیا از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواست که به ائتلاف به رهبری آمریکا بپیوندد. رئیس جمهور آمریکا یادآور شد که گروه دولت اسلامی در سقوط دادن یک طیاره مسافربری روسیه در ماه گذشته که 224 کشته بر جای گذاشت متهم است. اوباما در لابلای سخنانش گفت پوتین باید افرادی را که اتباع روسیه را کشتند تعقیب نماید. رئیس جمهور اوباما اندک پیش از آن که رهسپار واشنگتن شود در پایتخت مالزیا صحبت میکرد. باراک اوباما قبل از بازدید از مالزیا به ترکیه و فیلیپین سفر کرده بود. وی در حاشیه اجلاس سران گروه 20 در ترکیه با پوتین دیدار کرد. در حالی که روسیه مبارزه هوایی را در سوریه تشدید بخشیده است، اوباما گفت که مسکو توجهش را بر شورشیان میانه‌رو که با رژیم بشار اسد رئیس جمهور سوریه می‌جنگند متمرکز نموده است. اسد یک متحد مسکو به حساب می آید.
با همین گزارش رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. شنونده برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا روی همین امواج باشید. سهل لیوال با شما خداحافظی می کنم. شبتان بخیر.